په کابل کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. فریبا ظاهرم د ازادي رادیو یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. افغانستان ته د امریکا د مرکزی استخباراتو د مشر سفر امنیت چارواکي د هدف په اړه وایي
تروریزم در افغانستان
د افغانستان کې ترهګری پاتې ده او بقایاوي نړۍ او سیمه ګواکي موږ له سیایي او د نړۍ له نورو سرویسونو سره په تماس کې یو.
په روزګان کې د جګړو ځپل خلک څه وایي؟ د ترکیه پاوز د عراق په شمال کې د کوردی جنگیالیو پر ضد تازه عملیات پیل کړل. په تاندې څنګه پروګرام کې د یوې هنرمندې پیغلې هنري او خیریه فعالیتونه
کوم د زړه آرامتیا چې ته یو چیرته ځې یو کار کوې آرامېږي هغه فقط په دې کې چې ته د خپل خلکو سره اوسېږي د مظلوم خلکو سره اوسېږي ستا د خیر لاس خلکو ته ورسېږي.
حقیقت څه دی؟ موبایل پروګرام دی. خو لومړی خبرونه د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وی هغه نه کسیزر دلانې ولسوي چې د ولسمشر پر دوهم مرستیال سرور دانش د بریټ پلان درلود. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وی د کورونا پر ضد دغه هیواد د 80% خلکو د واکسین پلان جوړ کړی او ولشته لږه دروشت کسان د بغداد په ورختون کې د اورلګیدنې لقبل مرسوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وی هغه نه کسیزه ډلې نیولې چې د ولسمشر پر دوهم مرستیال سرور دانش د بریټ پلان درلود. نو موري پرون په کابل کې د امنیتي او دفاعي چارواکو په ګډه خبرې ناشته کې ویل د نیول سوي ډلې یو شمیر نور غړي تر تعقیب لاندې دي.
موږ درې څلور ورځې وړاندې یو ترهګری ځډاله ونیوله چې د افغانستان د جمهور رئیس په دویم مرستیال د بریټ پلان درلود. د دې ډلې نه کسان نیول شوي دي.
شغلې سراجوي نیول سوي ډلې همدارس پلان درلود چې د افغانستان په مدني فعالانو هم بریدونه تر سره کړي خو مخیته لرسیدو وړاندې ونیول سول. د افغانستان ملي امنیت په داسې حال کې د دغې ډلې د نیول کېدو خبر کوي چې په دې وروستیو کې د هدفي وژنو ګراف د راپورونو لمخې بیا لوړ شوی دی. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وای د کندهار په ډند ولسوالۍ کې د طالبانو یو لوړ پوړی پوځي کمانډان وژلې. دغه وزارت وایند طارق آریان رسنیو ته ویلي دغه کمانډان مولوی جعفر نومیږي چې د 150 طالبانو مشري کوله. آریان ویلي د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې چې پرون شنبه تر سره شوی د مولوی جعفر څلور ساتونکو هم وژل شوی دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت پرون په 15 ولایتونو کې تر دې سرلیک لاندې کمپاین پیل کړ چې بهرنیان وځي نوره جګړه د څه لپاره. د دغه حرکت یو مسول اقبال خیبر ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي تر خپل وسی دا ژغ تر خلکو ورسوي چې افغان وژنه ودرېږي.
پرون ټول محتویات د استانبول د غونډې په ارتباط وو چې د لړۍ به مخکې رواني او د مختلفو رویشونو لمخې به په جامعې کې دا سوال رامنځته کو په جامعې کې به یو بیداری رامنځته کو چې هو نور بهرنیان وځي نو جګړه ولې دوام لري او افغانان ولې په خپل منځ کې یو بل وژني.
شغلی خیبر وویل دوی له نړیوالو ادارو هم غواړي چې د افغانانو ترمنځ سیاسي جوړجاړي او د تاوتریخوالي پای ته رسیدو ته لار هواره کړي. دا کمپاین داسې مهال پیل شوی چې امریکایي او ناتو ځواکونه تر راتلونکو څه باندې څلور میاشتې پورې له افغانستانه وځي خو د افغانستان د سولې برخلیک لا روښانه نه دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا پر ضد د دغه هیواد د 80% خلکو د واکسین پلان جوړ کړی دی. د وزارت وایند د سګیر نظری ازادي راډیو ته وویل دوی په دې برخه کې د نړیوال ټولنې مرستې له ځان سره لري.
در مجموع 113
میلیون په ټوله کې نړیوال بانک د کورونا واکسین له تطبیق سره د 113 میلیون ډالر وژمنه کړی ده. د آسیایي پراختیا بانک هم 50 میلیون ډالر مرسته کړې. د 80% افغانانو د واکسین لپاره ټاکل شوی د واکسین د نړیوال ټولنې کوکس لخوا واکسین برابر شي.
اتحادیه جهانی واکسین به افغانستان برسه.
په افغانستان کې په 13 کپ میاشت کې د کورونا ضد استرازینیکا واکسین پیل شو. په افغانستان کې ورسته یو شپه ورځو کې په نسبی ډول د کورونا د مثبتو پیښو شمیر هم بیرته زیات شوی دی. زموږ غلازه د ریډیو ری لشت له ژه دروشت کسان د بغداد په وروختون کې د اورلګیدنې لکه بل مړ شوی دی. په دې وروختون کې د کوویډ 19 ناروغانو درملنه کېدله. ځای رسنی وی اور پرون د اکسیجن د بید چاودن لکبله ولګید. روغتي مسولین وی په دې پیښه کې څلويش نور کسان ټپیان سوی دي. چارواکي وی په روغتون کې له 160 کسانو څخه نوی تنه ژغورل سوی دي او په وینا اور اوس کنټرول سوی دی. د امریکا ولسمشر د عثماني امپراتوري لخوا د لومړی نړیوال جګړې پر مهال د ارمنیانو وژل کېدل د نسل وژنې په توګه پر رسمیت وپیژند. په دې اړه د جو بایدن اعلامیې د ترکیه غوسه پرولې ده. بایدن په دې اعلامیه کې چې پرون د ارمنیانو د نسل وژنې د یاد په ورځ خبره سوې ویل دي چې د میټس یګرین قربانیانو ته درناوی کوي چې په خبره یې بیا هیڅکله هغه وحشت تکرار نه شي چې تاریخ کې پیښ شوی دی. شغلی بایدن د خپل ولسمشیزو منډوترو پر مهال هم ویلی و چې د بریا په صورت کې به دغه ګام چې تر ډیره سمبولیک ارزښت لري پورته کړي. ارمنیانو له 13 رئیسی دا ټینګار کوي چې د ارمنیانو د وژلو او جبري اخراج دوه لپاره دي د نسل وژن عبارت وکاریږي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د بایدن له دغه اعلان وروسته سملاسي وویل هیواد د تاریخ په اړه له چا درس نه اخلي. د لومړۍ نړیوال جګړې پر مهال عثماني ترکانو شاوخوا 1.5 میلیون ارمنیان چې مسیحیان وو وژل یا یې تبعید کړل. ډیر تاریخ لیکونکي او ځینې هیوادونه لکه فرانسا او جرمني دا نسل وژنه یادوي، خو ترکیه ټینګار کوي چې دا وژنه د کورنیو اختلافاتو له امله رامنځته شوې او د ارمنیانو د نسل دوره کولو هڅه نه وه. د ایران العالم تلویزیون وایي هغه تلوړونکې بیړۍ د دوی د چې پرون په سوریه کې برید پرې وسو. دا د هغو دریو ایراني بیړیو یوه ده چې څمود وړاندې د تیلو دغه ترمینال ته لیږل شوې وه. د سوریه دولتي خبري اژانس سنا د هغې واد چارواکو په حواله وایي امکان شته چې دا بیړۍ د لبنان لوبو په بی پیلوټ الوتکې وشتل سوي وي. د سوریه د بشري حقوقو د څار سازمان چې مرکز په بریتانیا کې دی ویلي تر اوسه معلومه نه ده چې دا حمله چا کړي، هغه حمله چې مرګ ژوبل نه لري. دغه سازمان مشر رامي عبدالرحمن فرانس پرست ویلي نه پوهیږي چې دا برید اسرائیل کړی او کنه. ایراني چارواکو هم د پیښې په اړه خبرګون نه دی ښودلی. د خبرونو پای
د سنو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بل واستلې سي په تمه د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګو وسورځو د خبرونې لمړني مطلب ته. افغان چارواکي مانی چې د امریکا د مرکزی استخباراتو سی آی ای مشر د وضعیت ارزولو لپاره کابل ته سفر کړی. دوی کته هم دغه سفر کړه نیټنه یادوي خو وای پر مهال افغانستان کې د ترهګریزو غوښونو او نړۍ ته د ورپیښو خطرونو په مخنیوي خبري سوي دي. افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وټلو په درشل کې د احتمالي ګډوډۍ لپاره اندیش نسته. خود افغانستان حکومت وی نظام ورپیش کوښونه مهاره ولایسي. په دې اړه اسد الله لودین راپور لري.
روسته لدې چې لویدیځ رسنیو افغانستان ته د سی آی ای د مشر ویلیام بورنز د اعلان شوی سفر خبر ورکړ، افغان چارواکو هم تایید کړ چې دا سفر تر سره شوی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي مشر ضیا سراج پرون شنبه له نورو لوړپوړو امنیتي چارواکو سره په ګډه خبري ناسته کې وویل د سفر کې د ترهګرۍ د غواخونو په مخنیوي خبرې شوې دي.
بحث ازي کې تروريزم در افغانستان باقی مونده او بقایا
په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانستان کې ترهګرۍ پاتې ده او بقایا وي نړۍ او سیمه غواخي. موږ له سیاي او د نړۍ له نورو سرویسونو سره په تماس کې یو او خپل استراتیژیک تګلارې ورته جوړوو. هغه ټول ژوند چې دې برخه کې کار وکړي ممکن د نورو برخو چارواکي هم کابل ته ډیر سفرونه وکړي او موږ هم ورشو.
خاغلی سراج کابل ته د امریکا د مرکزی استخباراتو د مشر د سفر نیټه ونه خوده، خو امریکایي رسنیو ویلي دا سفر 13 اونۍ شوې دی. د امریکا مرکزی استخباراتو سی آی ای افغانستان کې د سفریاو 0203 او کی پی اف چې په کمپاین مشهور دی ډالې روزلی او سنبال کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي له ډېرې پخوا د ترهګرۍ ضد د غزواکونو مسؤلیت افغان لوري ته سپارل شوی او دوی پرې بشپړ کنټرول لري. ملي امنیت هغه راپورونه په کلکه ردوي چې ګواکې دغه وسلوال خپل سری عملیات کوي او چاته ځواب ویونکي نه دي. د امریکا د استخباراتو لوړپوړي چارواکي داسې مهال کابل ته سفر کوي چې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو سره د احتمالي ګډوډیو اندېښنې پیدا شوي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله مهب د اندېښنې تاییدوي خو وایي نظام هر ډول دسیسې شنډولی شي.
طبعا په یو تغییر سره خامخا به اندېښنې وي. ولې افغانستان یو حکومت لري، یو نظام لري، مونږ چې همیشه ویلي چې باید د نظام ساتنه مهمه ده، پام دې دلیل باندې و چې هر نوې مشکلات یا تغیرات چې راځي نظام د دې امکان لري چې دا مهار کی. او اوس هم د افغانستان حکومت دولت په دې باندې اخته دی چې څنګه هغه اندیښنې چې ولسته پرتی دي د هغې د مهارولو دپاره، د هغه مشکلاتو چې خلک فکر کوي چې کیدای شي مخته راشي، د هغې د مهارولو دپاره مونږ اقدامات وکړو.
له دې وړاندې خپله ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې د نظام د پرځولو نظریه یې غلطه ده. افغان چارواکي د احتمالي ګواښونو د دفع کولو ډاډ داسې مهال ورکوي چې طالبانو د بهرنیو ځواکونو تر بشپړو وتلو پورې هغو کنفرانسونو کې ګډون رد کړی چې د افغانستان په اړه پریکړې پکې کیږي. له دې سره پر طالبانو نیوکې زیاتې شوې چې ګواکې په لوی لاس د سولې خنډ ګرځي، خو طالبان وایي دا دریځ د امریکا د هغه کار په غبرګون کې خپل کړی چې د میل لومړی نیټې وروسته یې هم د څو میاشتو لپاره افغانستان کې د خپلو ځواکونو حضور وغځوه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غلا ازادي راډیو اوري. په داسې حال کې چې بهرنیو ځواکونو د وتلو له اعلان سره داسې هیلې راپورته سوې چې ښایي د جګړو تاوده ډګرونه بلش ساړه سي، خو لیدل کېږي چې تر پخوا لا دا جګړې ډېرې سوې دي او د افغانستان خلک یې په بیلابیلو ولایتونو کې ځپلې دي. روزګان یو له دغو ولایتونو دی. د دې ولایت د جګړو قربانیان د اوربند غوښتنه کوي. روزګانیان ټینګار کوي چې د افغانستان حکومت او طالبان دواړه دي لږ تر لږه په روژې میاشت کې جګړه ودروي. زموږ خبریال د خلکو سره ژغېدلی او دا تفصیلي راپور یې چمتو کړی.
الله اکبر. الله
روجا هغه میاشت د چدنړي مسلمانانې د عبادت او رحمتونو میاشت بولی، خو په روزګان ولایت کې بیا د روژې میاشت هر شپه دا ډول وي. دا په ترینکوټ کې د هر ماښام پیل دی. دغلته خلک د شپې له خوا په کورونو کې هم په ډاډه زړه نسی ګرځېدلی، ځکه هر دقیقه د مرمیو د لګېدو ویرسته. د ماښام تیاره لا نوې خپره سوې، خو د ترینکوټ ښار په څنډو کې افغان سرتیری او طالبان پرې اوبل ډزې پیل کړي. په ترینکوټ کې د جګړې د لومړۍ کرښې سرتیری وایي طالبان ډیر کله د شپې لخوا د دوی پر پوستو د سپوکو او درنو وسلو ډزې کوي. دوی وایي طالبان د شپې لخوا د لیدو پر مختللي وسایل لري او له همدې کبله د شپې لخوا جګړه ډیره کوي. خو د سپوکو او درنو وسلو هغه مرمۍ چې حکومتي ځواکونه او طالبان یې خپلو کې تبادله کوي ډیر کله د ولسي خلکو تر کورونو رسیږي او د دې د روژې شپې له ویرې او نارامۍ ډکې کړي دي. د اورزګان ولایت خلک وایي جګړو یې د کورنۍ ډیر غړي ترې اخیستي او مځکې او باغونه یې ورته سوځولي دي. دا جړا د وڅلوش کلنې زرمینې ده چې دوه زامنې په یوه ورځ د افغان سرتیرو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې هغه مهال ووژل سوه کله چې غوښتل د خپل کور څخه د جګړې له کبله د خپل کور ځینې توکي اوباسي. هغه توکي چې تر منزله ونه رسېده، خو د زرمینې دوه غبرګ زامن د تل لپاره ولاړه. دا مور چې له وژل سوو زامونو یې یولس یتیمان او دوې کونډې ورپاتې دي، دا مهال په ترینکوټ ښار کې په یوه خټین او نړېدلي کور کې ژوند کوي. د هغې چې سترګې له اوښکو ډکې وې ازادي راډیو ته داسې وویل: زرمینا وای د یولس یتیم المسیانو برخلیک نه معلوم دی او مخکې چې به ښوونځي ته تلل اوس ترې پاتې دي او د تلو لپاره څوک نه لري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د شنبې په ورځ وویل چې د روژې په لومړي یولس ورځو کې د طالبانو په بریدونو کې تر 150 زیات افغانان چې ملکیان او افغان سرتیري پکې شامل دي وژل سوي دي. په روژه کې حکومت او طالبان دواړه یو بل د جګړې په زیاتولو تورنوي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر ډیره د حکومتي ځواکونو د بریدونو په وړاندې دفاع کوي، خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زی بیا وایي چې دوی د طالبانو د بریدونو په وړاندې ځوابي عملیات کوي. د ورزګانا مخالګو تنور دا مهمه نه ده چې جګړه څو کوي، بلکې مهم ورته د گی جګړې درېدل دي. دلته هغه خلک چې پاک راو به وزلی زپلی یا لخپل مينو کډه سیوی تر ډیره له جګړو بیزار دي.
خپل ځای را پریږی، لازم چې خپل ځای کې لروما سرایونه لرواز دائم پکړیا پرو.
د څلويش کلن نور محمد د ورزګان ولایت د مرکز ترنکو ټاډوند د ګرماب سیمه اوسیدونکو دي، خو جګړو لکیرو څلورو کلن رئیس لخپل سیمه کډوال کړي او اوس د ترنکوټ شار په یو بل سیمه کې د کرایې په کور کې وسیږي. نور محمد چې اوس هر ورځ مزدوري کوي وای په خپل آباد سیمه کې مزکی درلودي، گزاره پر روانه و، خو هر سترې جګړو واخیستل.
مش څو کو خدای یو مزکه مو پاته د سرایونه می پاته د لرمه د نن ورځ تر روزانه کو خپل ځای ته نس مصلای نه می پریږدي څو خدای خو دې دغه جګړه د ملت نه خدای جنگ طالبانو سم دغه یله د چورور یو جوړه دی وکی ولی خپل ځای را پریږدي لازم چې خپل مزکی لروما سرایونه لرواز دائم پکړیا پروتم کړیا دائم روزانه کوم پر روزانه پیدا کو.
دا په داسیال کې د چې په دې ورستیو کې د افغانستان د سولې پاړه د نن په افغانستان او بهر کې هڅې چټکې سوي دي. لبل پلو امریکایي ځواکونه هم له افغانستان څخه د خپل ټولو سرتیرو د ایستلو بهیر پیل کړي چې تمه ده د سپتمبر تر میاشتې پورې بشپړ شي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
زموږ غلازادی رادیو اوري بیا هم یو امنیتي مسله باندې تم کېجو. د غزنی پوځي چارواکي ادعا کوي چې پتی ریوونی کې د دغه ولایت په بیلابلو سیمو کې نوې تنه وسلوال طالبان وژلي او شپېته نورې ټپیان کړې دي. د دوی په خبره یو شمېر وسلې، مهمات او وسایط چې په چاودیدونکو توکو بار وو هم د ګر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا نیول سوي دي یا لمنځه وړل سوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه کوم تبصره نه ده کړې. په غزنی کې سخت جګړې روانې دي. په دې اړه نور تفصیل زما د همکار پر راپور کې.
د غزنی چارواکي وایي په تیرونه کې دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې تر 150 زیات وسلوال طالبان وژل سوي او ټپیان دي. د غزنی ولایت لامونیه قومندانۍ څخه رسنیو ته په لیږل سوي ویډیوي پیغام کې دغه ولایت لامونیه قومندان مل پاسوال حکمت الله کوچی لکاو له دغه خبره سوي ده. قومندان زیاتوي دغه مرګ ژوبله په قرباغ، اببند، ګیلان، مکور، اندړو، رشیدانو او جغتو ولسوالیو او د غزنی مرکز په ځینو سیمو کې د افغان ګډو هوایي بریدونو او په مخامخ جګړو کې وسلوالو ته وشتی ده.
دښمن در ولایت غزنی بالاتر
په غزنی ولایت کې د دښمن ترنیوي تنه زیات وجل سوي دي چې ځینې سرګروپان او ځینې سیمه ایز مشران هم پکې شامل وو او شپېته تنه نور ټپیان هم دي. یو شمېر وسلې، مهمات او وسایط چې په چاودیدونکو توکو بار وو هم د ګډو امنیتي ځواکونو لخوا نیول سوي او یا هم لمنځه وړل سوي دي.
نو مولای وای په تیرې یو ونی کې څلور تنه ملي پولیس وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي هم دي. وسلوالو طالبانو تر دې مهاله په دې اړه کومه تفسیره نه ده کړې، خو د غزنی ولایت شورا بیا وای د وسلوالو طالبانو ترڅنګ په غزنی کې امنیتي سرتیرو ته هم مرجو بلاوړي. د یاد شورا مرستیال امان الله کمرانی ازادي راډیو ته وویل یوازې په تیرو دریو ورځو کې د ولایت په بیلابیلو سیمو کې د دوو قومندانانو په ګډون تر 15 پورې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبلا وشتی ده. امان الله کمرانی په ارزو سیمه کې د ملي امنیت ته پوستې د سقوط د دیه کولسوالۍ د امنیه قومندان او د ناوی قطې د قومندان د وژل کېدو یادونه کوي.
بدبختانه د امنیت ملي پوسته باندې شدید جنگ شوی، 15 نفر تلفات دي او 4 زخمیان درلودو، 2 زخمیان او 2 نفر جوړ کسان طالبانو رضانه سره وړي پوسته سکوت کړي. دا چې اردو هم زخمیان او شهیدان درلودو. د یک پولیسوالۍ کې هم د یک پولیسوالۍ بندر سره 13 ورځې په جنگ شهید شو، مندار مبرغیز او 2 نفر نور ملګري شهیدان شو او 2 نفر زخمیان لري. د غزنی عملیاتي اوضاع ورځ په ورځ خرابېدو په حال کې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په قرباغ، مکور، ګیلان او بند، اندړو، د یک او جغتو ولسوالیو کې همدارنګه د غزنی مرکز په ارزو، سپنده او ځینو نورو سیمو کې وخت په وخت سختې جګړې رامنځته کیږي.
دوستان وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم درته لرو، خو تر هغه د مخه به لیسمت سروان څخه واورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه کومې تبصرې لیکلي.
هاروارد پولیټیکل ریویو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وټلو په اړه له پروفیسر فدریک لوګوویل سره مرکه کړې ده. لوګوویل د هاروارد پوهنتون د هنر او علومو د پوهنځي د تاریخ استاد او د امریکا د بهرنیو اړیکو د تاریخ او د شلمی پیړۍ د نړیوال تاریخ متخصص دی. دی په دې اړه چې امریکا د افغانستان د شل کلنی جګړې په لړ کې بریالی و او که ناکامه، وایي چې دا ډېره سخته پوښتنه ده. امریکا په ځینو برخو کې بریالی شوه چې خپل هدفونه پوره کړي، خو په ځینو برخو کې نه ده بریالی شوې. د پروفیسر لوګوویل په باور امریکا نه ده توانیدلی چې د افغانستان دولت په پښو ودروي چې هم خپله دفاع وکړي او هم د لویدیز ملاتړ ته محتاج نه وي. پروفیسر لوګوویل چې د امبرز آف وار کتاب د لیکلو په خاطر په 2014 کال کې د تاریخ په برخه کې د پولیټزر معتبره جایزه ګټلې. د دې احتمال په اړه چې که طالبان بیا واک ته ورسېدل نو آیا بیا به هم امریکا ته ګواښ پیښ کړي؟ وای هو، ځکه هغه کسان چې په دې اړه تر د ډیر پوهیږي هم په همدې باور دي. خدای په عین حال کې وایي حالات له 1996 څخه چې طالبانو کابل ونیو بدل شوي دي. سره له دې چې داسې ویل کیږي چې طالبان به د افغانستان اوسنی دولت وپرځوي، خدای فکر نه کوي چې طالبان به بیا په همغه ډول کابل ونیولی شي، ځکه چې اوس په کابل کې هغسې یو حکومت واکمن نه دی چې په 1996 کې و. پروفیسر لوګوویل وایي یوازې ځانګړي ځواکونه کافي دي چې اشرف غنی د طالبانو مخه پرې ونیسي. په افغانستان کې د جګړې د شدت او د وضعیت د لا خرابېدو د سیمه ایزو اغیزو په اړه پروفیسر لوګوویل وایي چې له داسې وضعیت پاکستان او په تېره بیا د دغه هیواد پوځ ګټه کوي، خو که د افغانستان کورنۍ جګړه ډېره پراخه شي پاکستان یې له ناوړو اغیزو خوندي نشي پاتې کېدی. د افغانستان گاونډي هیوادونه د امریکا له وتلو وروسته هڅه کوي چې تشه ډکه کړي. په دې موضوع اوپن دیموکراسي لیکنه خبره کړې ده. د دې خبرونې پر اساس د راتلونکو میاشتو او کلونو په پراخ تصویر کې داسې ښکاري چې د افغانستان گاونډي غواړي چې د نوي لوی لوبي سټیج ته راشي. لویه لوبه هغه سیالۍ ته ویل کیږي چې پیړۍ پخوا د برېټانیا او روسیې ترمنځ په افغانستان کې روانه وه. د خبرونې په باور اوس د دې لوبې مهم لوبغاړي پاکستان، هند او چین او د دوی ترڅنګ ترکیه او ایران دي. اوپن دیموکراسي ښلي چې له دې کبله چې د پاکستان پوځي استخبارات یا ISI له طالبانو سره له اوږدې مودې راهیسې اړیکې لري، په دې لوبه کې مخکښ دی. د پاکستان لومړیتوب دا دی چې په افغانستان کې د هند نفوس حداقل ته راوړي، خو هند بیا د دې خلاف د پاکستان د رول د کمولو هڅه کوي.
وسامیوه نړیواله موضوع. د ترکیه پاوز د عراق په شمال کې د کوردی جنگیالیو پر ضد تازه عملیات پیل کړی دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دا بریدونه د هغه پټکو د قاتلانو دریشه وچولو په هدف پیل سوی دي. د ترکیه د حکومت او د کوردستان د کارګر ګوند PKK ترمنځ د لسیزو جګړو او ناندری ولکبل تر وصل لسګونه زره کسان وژل سوی دي. په دې اړه پام وکړئ د اسد الله لودین راپورته.
د ترکیه چارواکو او محلي رسنیو ویلي د دغه هیواد پاوز د عراق په شمال کې د کوردی ملیشو پر ضد تازه عملیات پیل کړی دي. د راپورونو لمخې د عملیاتو پر مهال د کوردستان د منکړای شوی کارګر ګوند PKK پر اهدافو په سرحدي ښار حکاری کې د جیټ الوتکو او توپچی بریدونه شوي دي. د ترکیه ټلویزیون راپور ورکړی چې د دوی ځانګړي ځواکونه بی پیلوټه الوتکې او پوځي هلیکپټرې د عراق شمال کې د عملیاتو کې ښکېل شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په یو ویډیوي پیغام کې چې دولتي اژانس انادولو خبر کړی ویلي د دغه عملیاتو هدف د په باور د قاتلانو د ریښې وچول دي. اردوغان ویل ترکیه د عراق ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري، خو په خبره یې د غلطه د ترهګرو پر پټنځایونو او سمڅو بریدونو کې یو شمیر سخت دریځي لمانځه تللی دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د راپور لمخه تر اوسه بغداد او د کوردانو خپلواکي سیمه په دې تړاو خبرګون نه دی خودلی. د ترکیه پاوز له دې وړاندې هم د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګر ګوند پر اهدافو ورته بریدونه کړی دي. د کوردستان کارګر ګوند د ترکیه، امریکا او دغه راز اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګری سازمان په توګه پیژندل شوی دی. د ترکیه چارواکي وایي په همدې 13 فبروري میاشت کې دیارلس ترکیه اتباع چې پوځي پرسونل او پولیس پکې وو د کوردستان د کارګر ګوند د سخت دریځو لخوا د عراق په ګارا سیمه کې اعدام شوی. دغه کسان دوه اونۍ وروسته له هغه وژل شول چې د ترکیه د عراق په شمال کې د کوردی ملیشو پر ضد عملیات ترسره کړل. د ترکیه د حکومت او د کوردستان د کارګر ګوند ترمنځ له تیرو څو لسیزو راهیسې جګړې روانې دي چې تر اوسه لسګونه زره کسان پکې وژل شوي. د دغه ګوند او ترکیه حکومت ترمنځ په 2015 کال کې د سولې تړون له منځه ولاړ او دوه کلند اوربان مات شو. له همدې نیټې وروسته انقره وویل چې بیا د کوردستان له کارګر ګوند سره خبرو ته نه ورستنیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د خبرونه په دوام کې بیا افغانستان ته ورسو. سره لدی چې د افغانستان په مرکز ولایتونو کې نامنې ډیرې سوي دي، خو په کابل شهر کې د سولې د کتاب په نامه د کتابونو یو نندارتون پرانستل سوي دی. دغه 15 ورځنی نندارتون د شاوخوا اتو کورنیو خبرونکو لخوا جوړ شوی چې د بیلابیلو برخو کتابونه پکښې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل ښار په لویدیځ سنډه کې د کتاب نندارتون پرانستل شوی دی. دغه نندارتون د پولیسورخ د فرهنګي مرکز لخوا د کابل ښار د پولیسورخ په سیمه کې چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې ډیره ده پرانستل شوې. د دغه نندارتون تنظیمونکي او د شهر کتاب د فرهنګي مرکز مسؤول شاهد فرهوش ازادي راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې د مرکز اته خپرندویانو لزره کتابونه چې د ادبیاتو، ارواپوهنې، ټولنپېژندنې او د ښځو او ماشومانو کتابونه پکې شامل دي نندارې ته ایښې دي. د ده په خبره دغه نندارتون د سولې د کتاب تر نامه لاندې چې هدف یې د کتاب د نړیوالې ورځې او د سولې ملاتړ دی جوړ شوی دی. خاغلی فرهوش وویل د دغه نندارتون هر ورځ یې له یو اصل نه ملاتړ ته ځانګړې کړې کوم چې د افغانستان خلکو ته مهم دی.
موږ د نندارتون لومړۍ ورځ د بشر د حقونو د ملاتړ په نامو، د بیان د ازادۍ په نامو چې زموږ سره کرښه ده، درېیمه ورځ مو د ښځو د شل کلنو حقونو د ملاتړ او وروستۍ ورځ مو د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو او د ناشرانو د ملاتړ په نامو نومولې ده.
د بوبل سره لدې چې امنیتي ګواښونه شته خو نشي کولی چې د خلکو غږ زندۍ کړي. د دغه نندارتون بل تنظیمونکي علي یعقوبی وویل
دغه نندارتون د پولیس سرخ د فرهنګي مرکز په نوښت او د افغانستان د څو ناشرانو په مرسته جوړ شوی. د دغه ناشرانو له ډلې یو انتشارات دانشګاه دی. یاد نندارتون د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت د جمعې له ورځې تر سې شنبه پرانستی دی. په دغه دو ورځو کې خلک راغلل او هر کله یې وکړ.
د نندارتون نندارچانو محمد داود او پروانه د داشان نندارتونونو جوړول نیک ګام وباله.
موږ یوازې د کتاب په خاطر نمایش اخیستی دي.
نن زه راغلم چې د دې برنامه د مراسمو څخه بوجي دنه وکړم چې ډیره خوشاله شوم. یا د تم ما ته څه هیڅ نه کړ چې باقین پنسن په امید ژوندې د هیله ژوندې تر اوسه.
تیر کال د عقرب په 12 ماده کتابونو للوی نندارتون ورسته. دا د کتابونو لومړی نندارتون دی چې په کابل ښار کې جوړیږي. تیر کال د کتاب نندارتون په کابل په هنتون کې د افغانستان او ایران د ناشرانو په شتون کې جوړ شوی و چې د پرانست په لومړی ورځ پر په هنتون حمله وشوه او نندارتون یې ګډوډ کړ. د تیر کال د نندارتون تنظیمونکي وایي د حمله کوونکو هدف د کتاب نندارتون نه و. په تیرو کلونو کې به د کتاب نندارتونونه دولتی بنسټونو په ملاتړ جوړېده، خو سګنې نندارتون سو خصوصي ناشرانو محدود جوړ کړی دی.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر راغله. زبدر نه خوشم چې ګډون مې وکړ.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
او د ازادي رادیو د ژوندۍ خبرونو د اوریدلو لپاره کولای شئ چې د ازادي رادیو ویب سټ ته ورسی پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. دوستان وړاندې په خبرونه کې دوه ونیز پروګرامونه هم لرو. اتاندې څنګه دي چې د یو هنرمند افغان پر هنري او خیریه فعالیتونو خبرې سوي، او هم د حقیقت صدې پروګرام دی چې د اوبو د تنظیم پر بیلابیلو اړخونو له مسول سره بحث وي. خو اوس د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وای هغه نه کسي زړدلې نیولې چې د ولسمشر پر دوهم مرستيال سروردانه شه د بریټ پلان درلود. د نوموړی وای چې د نیول سوي ډلې یو شمیر نور غړي تر تعقیب لاندې دي. د افغانستان د کورونی چار وزارت وای د کندهار پر دند ولسوالۍ کې د طالبانو یو لوړ پوړی پوځي قومندان او وژلې دی. دغه وزارت وای طارق قاریان رسنوی ته ویلي د قومندان مولوي جعفر نومیږي چې د 150 طالبانو مشري کوله. طالبانو تر اوسه په دې اړه تفسیر نه کړی. د افغانستان د سولې ولسی حرکت پرون په 15 ولایتونو کې تر دې سرلیک لاندې کمپاین پیل کړ چې بهرنیان وځي نور جګړه د څه لپاره. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د کورونا پر ضد یې د دغه هیواد 80% خلکو د واکسین پلان جوړ کړی دی. لشتلج درویشت کسان د بغداد په یوه روغتون کې د ورلګیدنې له کبله مړه شوي دي. په دې روغتون کې د کووید 19 ناروغانو درملنه کېدله. ځایي رسنۍ وایي په دې پیښه کې 40 نور کسان ټپیان شوي دي. د امریکا ولسمشر د عثماني امپراتوري لخوا د لومړی نړیوالې جګړې پر مهال د ارمنیانو وژل کېدل د نسل وژنې په توګه پر رسمیت وپیژند. په دې اړه د جو بایدن اعلامیې د ترکیې غوسه پرولې ده. او د ایران العالم تلویزیون وایي هغه تلوړونکې بیړۍ د دوی د چې پرون په سوریه کې بریټ پریوسو د هغو دریو ایراني بیړیو یوه ده چې څه موده وړاندې د تیلو دغه ترمینل ته لیږل شوې. دوستان از مور خبرونه لا هم ادامه لري. لکه څنګه چې مخکې مې ژمنه وکړه در سره چې دوه ونیس پروګرامونه به په ګټه سره واورو، د دې خبرېدو ته چمتو دي. لمړی به تاندې څنګه واورو او پسې حقیقت ساتي.
تاندې
څنګه د ځوانانو خبرونه
جوڑاون کای همایون هیواد
د تاند چنګې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې د داسې به هنرمند پیغلې په ژوند خبرې کوو چې په فلمونو او سریالونو کې د کار ترڅنګ خیریه فعالیتونه هم کوي.
کوم د زړه آرامتیا چې ته یو چیرې ته یو کار کوي آرامېږي، هغه فقط په دې کې چې تر خپل خلکو سره اوسېږي، د مظلوم خلکو سره د اوسېږي، ستا د خیر لاس خلکو ته ورسېږي.
دا پیغله محل واک نومېږي. دا چې نوموړي خپل کارونه له کوم ځای څخه راپیل کړي، له کومو ستونزو سره مخ شوي او څه لاسته راوړنې لري، په دې خبرونه کې به یې واورئ. محال واک په لغمان کې زیږیدل یا اوس په کابل کې ژوند کوي. خوانځي لوسته یو له خوانځي چې فارغه شوه په سریالونو او فلمونو کې کار پیل کړ. نو موري چې اوس د سینما په برخه کې کار کوي، خیریه فعالیتونه هم کوي او په خپل لاس بیوزله کسانو ته ډوډۍ او خالي برابروي. محال واک وایي په سینما کې لوبیدل یو خوب و چې پوره شو.
هر انسان په ژوند کې کله چې غواړي یو مسلک ته شروع کړي، یو مسلک ته راشي، هغه د اول نه ځان سره یو خیال لري، یو تصور لري، یو فکر لري چې زه دغه ځای ته ورسېږم. زه هم کله چې به یوازې وم، تنها چې به وم، ما به ځان سره اکټ کوم، له ځان سره به مې خبرې کولې، له ځان نه مې څو نفر جوړول، څو کرکټر هم جوړول، یو به مې ښه کرکټر و، یو به مې بد کرکټر و، بیا به آینه ته ودرېدلم او هلته به مې تمثیل کوو، او ټول کورنۍ به هم زلدلم، ټول به ډېر په شوق به لیدل چې دا یو مصرفیت لري چې ځان آینه سره مصرفه کوي. یعنی هغه ماشومتوب و، او زه همیشه یو فرصت پسې ګرځېدلم چې زه خپل د ماشومتوب خوبونه په حقیقت تبدیل کړم، کړه چې لویږم. او ما دا کار ډېر ښه کولای شو، فرصتونه چې ته برابر شول ډېر ښه استفاده مې وکړه.
محال واک که څه هم د سینما په برخه کې ځلېدلې، خو لا یې لوړې زده کړې نه دي کړې. نو موړی وای د کاری مصرفیتونو لواجې زده کړې ترې پاتې دي، خو ککلې زده کړې پیل کړي غواړي په خډولي ووایي.
سرور کال کې چې ما مکتب خلاص کړی دی، مګر زه پانتون ته مزر نه خکې چې لاشم پانتون دا غزه کې زما باندې کاری فشار ډیر زیات دی، او فکر کوم کسالې پانتون ته همزي باید مغز یې آرام اوسېږي. خو پانتون خلاصول خو یو سند نه دی، هغه الته باید تلاړ شي او یو څه زکې ته نه داخل خاطر فکر کوم چې باید زما شخصي کارونه لکه کم شي، لکه هنري کارونه دا شاین کم شي، باید لاغې نه پانتون ته لاړ شم او هیڅ نه مه ده قلغې درس خو زکم.
په افغاني ټولنه کې دنجونو او میرمنو یو شکایت دا هم ده چې دوی د زده کړو او کار په برخه کې لاګرنو ستونزو سره مخ دي. محل واک هم دا خبره کوي، خو نو وړي وایي دا ټول ستونزې په دې خاطر وګاللې چې خپل خوبونه رښتیا کړي.
داسې خلکو ته سخت تل چې بیرون تراش کارو کې د جامعې سره نابلد اوسېږي، له خلکو سره نابلد اوسېږي، له تر ټولو لوی خندې کورنۍ ګرځي، ځکه د هغوی اولاد یا هغوی سره تشویش کوي چې کله بیرون کې هغه په داسې حالت کې چې زموږ د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی. خو زه فکر کوم چې باید موږ د هر څه سره وجنګېږو، تر ننه پورې موږ ډېر شیان لاسته نه دي راوړي، ډېر شیان موږ د ځان خاطره نه دي کړي. مګر ما ژوند کې ما همیشه غوښتل چې زه یو ځای ولرم، یو مقام ولرم، دغې خاطر ما ډېر شیان زغمل دي. زما په لاره کې هم ډېر مشکلات راغلي، مګر ما همیشه غوښتل خندلې د دې جدي فکر ورته نه کړې، ګن ډېر ډېر غرات مشکلات ما ته راغلي دي. نو که زه نن مبارزه کوم یا حق وخت مبارزه کوم، نو هغه من د ځان خاطر کول چې زه نن په دې ځای کې یم.
محل واکوایی په سیریالونو او فلمونو کې د کار ترڅنګ خیریه فعالیتونه هم کوي. نو موړی یو یوټیوب چینل لري، او په دې چینل کې د بیوزله کسانو په اړه ویډیوګانې جوړوي چې بیا خلک مرسته ورسره کوي.
د سینما خوا کې زه خلکو سره کومک کوم، مرسته کوم، ځکه سینما زما یو شوق او یو جوش چې هغه تر ننه هم دی. مګر هغه کوم د زړه آرامتیا چې ته یو چیرته ځې یو کار کوي آرامېږي، هغه فقط په دې کې چې تر خپل خلکو سره اوسېږي، د مظلوم خلکو سره اوسېږي، ستا د خیر لاس خلکو ته ورسېږي. زه تقریبا یو نیم کال کېږي زه په کابل فنس چینل کې کار کوم. دلته د یو ځوانانو یو لس نفری ځوانان یو، دلته موږ یو ګروپ مو جوړ کړی دی، او دی کې هر څوک فقط دا مطلب لري چې څنګه خیر ورسی خلکو ته. فرصتونه ډېر کم دي چې سینما کې زه کار وکړم، نو راغلی یم دلته خیریه کارونه هم کوم. زمونږ هیوادوال چې کوم خارج کې دي یا کوم افغانستان کې، دوی پیسې رالیږي، بیا موږ خپرونې ثبتو، بیا د خلکو یا د ماشومانو زه خپله یو خپرونه لرم د ارزوی کودک په نوم باندې، د هغوی کې چې ماشوم هر هیله وکړي نو هغه هیله ورته پوره کوو، او دا ټول کار زموږ که هیوادوال کوي. فقط یو څوک باید وسیږي چې دوی لیډرشپ ورته وکړي، یا دا هر څه منظم کړي چې زموږ یو ګروپ دی او دا ټول کارونه موږ کوو. دی کې زه خپله خوشحاله یم چې زه په دې کار کې یم.
د محل واک همکار نورګل فروتن چې له نوموړي سره په خیریه فعالیتونو کې مرسته کوي، د محل پاړه وایي چې هغه یو هڅانده او مهربان انجلۍ ده.
محلوا دوه کال کې یو ځای کار کوو. د محلوا نه زه مخکېم دي سره پیژنم. محلوا ډیر کارونه د خیریه بنسټ کارونه کوي. دا یو مهربان انجلۍ ده، به کبره ده، د سې کارانه کې چې زه ستاره يم ټول غونډه یو شی ده.
د قلم لار ټولنې مشره تولا ویسا چې محل واک ورسره په ځینو کمپاینونو کې برخه اخیستې دوايي، د محل واک غونډه د نجونو او میرمنو کار ځکه ګټور ده چې په افغاني ټولنه کې ډېری میرمنې بې وسه او بې کسه دي، او د دوی د ژوند کیسې د محل غونډه نجونو او میرمنې خیر اسپړلای شي.
دوی ته هغه کورنۍ لستونز لا خبري کوم چې کورنې دی، کوم چې کورنۍ وردغاړي دی، د هغوی کورونو ته ورتلای سي، دا د هغو لاسنیوي کوي. دا تر ټولو بهتره ده چې دغه سي د نجونو د پاره یو انجلی پیدا سي، یو ښځه پیدا سي، یو افغان خور پیدا سي چې همدغه سي کارونه وکړي. نو د محل وا کارونه چې زموږ سره په کوم کمپاینونو کې برخه اخیسته او دا کوم فعالیت کې د ستاین ورد، او دغه سی کارونه باید نور هم د دغه سی ټولین لپاره ادامه پیدا کړي.
شاعر او لیکوال فدا محمد باران وایي محل تل د بیوزله کسانو سره مرسته کړي چې ځوانانو ته لا نور سره د مرستې کولو یو خبیل غده.
اغلی محل وا زموږ د وطن یو ډیره مهربانه پیغله ده. هغه هر کله دی غریب او چاره خلکو لاسنیوای کړي، خپل تللی د غریب خلکو لپاره دې کړي، شپزی کړي، شیانی ورته پخه کړي، بیا یې غوی ته په ډیره مینه او مهرباني ورکړي. مکتمل رچنوریم لا غلی محل واکس د کی دی غلی محل واک په چیر دی ارمانو خلکو لاسنیوای وکي، مرسته ورسره وکي.
که غواړی د د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ. د تاندې څنګه خبرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلی جې را شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړم، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړم.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
محل واکوای که څه هم لستونز سره مخ شوه خو بیا هم خپل خواري کړي او وس ډیره لستراوړنی لري.
اما تر اوسه پورې په 4 سریالونو کې کار کړی دی په همدې 500 کالو کې او تقریبا 500 فلمو کې کار کړی چې د دې لستراوړنی د دې د شرخي سرخ فلم د دې نمایشي خورلې په هر فستیوالونو کې خارجي فستیوالونو کې د دې نمایشي خورلې دی جایزې هم اخیستې دي او د همدې سره شلتر ما فلم چې هغه کې مې هم یو جایزه واخیستله چې جشنواری بین المللي مهرګانو او هغه فلم باندې موږ ډیر مهنت کړل او ډیر کار مور باندې کړو، زحمت مو ډیر باندې کړو او ما هیله درلودل چې هغه فلم به بلاخره یو ورځ نه یو ورځ جایزه اخلي. زه ورته منتظره وم چې بلاخره دغه فلم نه ماته د بهترین هنر پیشې جایزه راکړل شوه.
محل وای په افغاني ټولنه کې وستون زده هم ده چې ټولنه یو کس په اسانۍ نه مني، خو د ځان پاړه وای چې خلکو اوس منلې او ډیر احترام کوي.
زه دې شناخت ډیر خوشاله یم، زه دې شناخت چې خلک ما پیژنې دا وای د رفتار نه لزان سره پوهیږم چې دا وای زه سمره موافقه اوسېدلم تر اوسه پورې د دې چې دا یو څوک چې ما ګوري همیشه یو زما فن دی، سونه مې غیر راضي ساتلې ده او خوشبختانه زه چې همیشه خپل مینوال سره بر کېږم ما ته ډیره انرژي راکوي. یعنی منفی کومنت ډیر کم وخت سکی چې منفی کومنت واخلم، خو نور همیشه دوی زه تشویق کړم، همیشه زما ډیر احترام کړی دی، ډیر زیات احترام کړی دی. شاید وکیلانو وزیرانو څوک ډیر احترام ونه کړي، مګر کله کله چې ما فانز ګوري هغه زما ډیر احترام کوي او دا ماته نور انرژي راکوي. بیا زه احساس کوم چې زه اوس یو مکمل انسان یم.
په افغانستان کې د سینما په برخه کې د ځوانانو لپاره د زده کړو او کار فرصتونه کم دي. محل واک وایي یو هیله داده چې کواسو امکانات پیدا کړل، غواړي د هغو ځوانانو لپاره د زده کړو او کار فرصتونه برابر کړي چې له سینما سره علاقه لري.
زه هیله لرم چې افغانستان کې صلح راشي، رخل په دې وضعیت کې چې یو داس چې لږ ګرامه شي او زه خپل تعلیم زه خپل لاشي زه پوهنتون ته ځم، زه پوهنتون خپل په افغانستان کې خلاص کړم، دلته دکتورا واخلم په هر بخش کې چې درس وایم، بعد لږ نه د ځوانانو خاطر یو کار وکم. حاکم ځوانان چې ډیر علاقه لري سینما ته راشي، کارو کې فلمونو کې کارو کې، یو لاره دوی پیدا کوم چې دوی راشي مستقیم درس وایي، د سینما درس وایي. په افغانستان کې متاسفانه فقط کابل پوهنتون دی چې د سینما درس ورکوي، تیاتر درس ورکوي، نور هیڅ کورس نه لري چې دوی د سینما درس وایي، یا هیڅ کوم بل ځای ته نه دی جوړ شوی چې دوی هلته لاړ شي د سینما درس وایي، بیا مستقیم لري شي سینما کې کار وکړي. یعنی دوی په ځان باندې لږ کار وکړي. مثلا موږ د انګلیسي کورسونه لرو، موږ د کارګاه خیاطي کورسونه لرو، یا د همداسې کارګاګان ډېرې دي، مګر د سینما له خاطر تر اوسه پورې چا فکر نه دی کړی. خو زه هیله لرم که یو ورځ ما وکولی شو، توان مې و، خدای ته توان راکړی، نو زه به حتمن د سیاسه جوړم چې هغه کې هغه ځوانان، هغه مېرمنې، هغه انجونې چې د سینما علاقه لري ما څخه راشي، دلته درس وایي، د سینما درس وایي. بیا زه دوی یو پل وسیږم چې دوی سینما ته یا فلمونو ته دوی ورماري فکر.
ځوانانو ته د محل واک پیغام دا دی چې د ځان، خپل هیلو او ټولنې لپاره دی یو څه وکړي.
ځوانانو ته مې همیشه ما دا پیغام درلی چې دوی باید همیشه په ځان باندې کار وکړي، ډېر کوشش وکړي، ډېر محنت وباسي. یعنی که سوسو ځلې هم دوی شاته وغورځيږي، بیا هم باید پاسيږي، بیا هم باید یو څه وکړي ځان له خطره، که هیڅ نه وي حداقل د بیکار کې نسل نه ډېر ښه دی، حداقل د دې کې نسل نه چې تا کوشش ونه کړي او شي ته سبا مثلا زوړېږي تر ځان سره دا خبره کوي دونه عمر مو تیر کړي، مګر ما خپل د ارزوګانو او هیلو خاطره هیڅ هم ونه کړل. دا غي کار نه ښه دی چې ګټه ټول عمر هم زحمت وباسي، فکر کوم مغه زحمت وستل په دې معنی چې یو ځای رسیدلای.
درنو اوریدونکو، دا و د دې ونې د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا خو وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره، له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان حکومت د اوبو مدیریت خپل کاري لومړیتوب ګڼي او په همدې موخه یې د لسګونو وړو او لویو بندونو د جوړولو کار پیل کړی دی. خو د بندونو د جوړېدو تر څنګ یو مهم بحث له اوبو ګټه او همدا ډول د کانالونو جوړول دي. د سلما بند نږدې 15 کاله وړاندې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو، خو لا هم هغه ډول چې اړینه ده ترې ګټه نه اخیستل کېږي. همدا ډول د ځینو بندونو د جوړولو په برخه کې تخنیکي ستونزې هم رابرسېره شوې دي. خو اصلي ستونزې چیرې دي؟ نن د حقیقت سره خبرونه کې د افغانستان د اوبو د تنظیم د ملي ادارې لویان نظام خپلواک سره پر همدغه موضوعاتو باندې بحث او خبرې کوو. خپلواک صاحب، ازادي راډیو ته خراب راست.
سلامونه زهرمن صاحب، ستړي مشي، وخت مو په خیر.
جمهور رئیس غنی د کمال خان بند پرانیست په مراسمو کې د سلما بند ته اشاره وکړه. وی ویل چې د کمال خان بند باید د سلما د بند په برخلي کې خته نشي. سلما بند مشکل چیرې دی؟
سلما بند به یو څه دی چې څو قرآن دی او لسمه شرم د سلما بند په اړه سرګندونه کړې وي. مخه ترې دا و چې سلما بند د کمال خان بند سره مقایسه کړو. لسمه شرم ویلی و زه واړم چې جر تر جره دی دی کمال خان بند چې بشپړ شو د دنا دی ګټه واخیستلی شي. یعنی هلته ادب دا و چې اوس مهال دی کمال خان بند په ستراتیژیک کانالونو کار روان دی چې 80% چاري بشپړ شوي دي. اول ته هڅه دا ده چې جر تر جره دا کانالونه بشپړ شي او عملا دی نیمروز خړې دښتې خړوبې شي او خلک ترې استفاده وکړي. همدارنګه د بریښنا له برکت څخه د دې تر څنګ دغه بند 113 کانالونه لري چې دا زخت ډېر کانالونه دي. تقریبا 40 کانالونه بشپړ شوي دي. عملا خلک ترې استفاده کوي. د دې کانالونو ځمکې خړوبوي او په نورو برخو کې ترې استفاده کوي. ډېر شمېر کانالونه تر کار لاندې دي. کار یې عملا روان دی. نو د دغه کانالونو باندې کار روان دی. وخت نا وخت ځینې کانالونه بشپړ کېږي او ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي.
یعنی تر هغه چې دا کانالونه خپلواک سي بشپړېږي، د اوبو څخه هغه ډول چې اړینه ده ګټه شاید وانه خیستل شي.
یعنی هدف دا دی چې مهم کانالونه دي. که چېرته موږ غواړو د اوبو نه سالمه استفاده وکړو، باید کانالونه تکمیل وي. یعنی موږ په دې باندې کار روان کړی چې ژر تر ژره د دغه کانالونه بشپړ شي او د سلما د ټولو اوبو نه خلک استفاده وکړي. د دې تر څنګ په همدغه سیند باندې موږ د پاشدان بند باندې کار روان کړی چې 50% چاري بشپړې شوي دي. هغه بند هم ډېر مؤثر دی. نو په یو ځل باندې ټول کار ناممکنه دی. دغه رقم هیواد کې لکه زموږ هیواد چې دی چې هغه اقتصادي مسایل پکې شته دي، د بودیجې مشکلات شته دي، د خلکو همکاري پکې ډېره مهمه ده. نو مددي سره سره په ټولو پروژو باندې د هغه د سلما کانالونه دي یا د کمال خان یا نورې برخې دي، په دې باندې کار روان دی. په نوبت سره به دغه پروژې بشپړې کېږي او خلک به ترې امنند استفاده کوي.
د فراه د بخش آباد بند په اړه باندې تاسو وایي چارې پیل شوي دي، خو عملا د هغه ځای سناتورانو او وکیلانو دا بحث را مخته کوي چې د دې بند عملی کارونه لا هم پیل شوي نه دي.
ما د ازادي راډیو په یو خپرونه کې دي فراه ولایت یو سناتور خبرې کولې چې بالکل حقیقت نه ده. یعنی یو سناتور که دی ولایت وي، هغه باید داخل هغه د خپل ولایت په اړه معلومات ولري. هغه د دې نه منکر و چې په بخش آباد بند باندې کار نه دی روان. الان چې هلته په انحرافي کانالونو باندې ډېر په چټکۍ سره شپه ورځ په سهار کې کار روان دی، ډېر په شدت باندې کار روان دی. اوس مهال د فراه د بخش آباد بند په انحرافي کانالونو باندې کار روان دی. مطلب دا چې دا هغه کانالونه دي چې د یوې سیمې نه بلې سیمې ته اوبه انتقالوي. هدف ترې څه شی دی؟ زه به دا تاسو ته واضح کړم. لومړی بات موږ د بخش آباد بند جوړو، د هغه په انحرافي کانالونو باندې کار روان کړو چې انحرافي کانالونه تکمیل شي، بیا د بند په بدنې باندې کار شروع کړو. ځکه دغه بند د فرارود په سیند باندې جوړېږي چې بیا دا اوبه ځي د سایبري هامونونو ته او هغه نه وروسته ایران ته داخلېږي. یعنی د فرارود سیند هغه سیند دی چې کومه ساحه کې بخش آباد بند جوړېږي. لومړی باید د دې اوبه تاو چې بلې سیمې ته واړول شي په دې انحرافي کانالونو کې، بیا وروسته ته په بند باندې کار شروع کړي. هغه یو لوی سیند مشکله ده چې ته پرې د بند چارې د سیند په منځ کې شروع کړي. موږ په دې باندې کار روان کړی چې انحرافي کانالونه تکمیل شي، اوبه واړو، بیا په بند باندې کار شروع کړو. د سمر میاشت کې به همدا روانه میاشت کې به د بند د بدنې قرارداد ولا اسلیک شي. د ولسمشر په حضور کې عملا به د بند باندې کار شروع شي.
د بخش آباد بند په اړه باندې کلک معلومات نورم خلکو ته وړاندې شي چې په ټوله کې به بیا څومره ظرفیت ولري د اوبو د ورکړې په برخه کې او د برېښنا د تولید لپاره.
بخش آباد بند د هیواد یو لستر او بارزښته پروژو څخه یو ډېره لویه پروژه ده. دغه بند د 1,300 میلیونه متره مکعبه اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري. د دې ترڅنګ به 8500 هکتار کرنیز ځمکه خړوبوي او د 20 میگا واټ برېښنا د تولید ظرفیت به ولري. د دغبن په جوړولو سره به د فراه ولایت کې د ځمکې لاندې اوبو د سرچینې پیاوړي شي. همدارنګ د موسمي سیلابونو مخه به ونیول شي چې هلته به مخکې خرابۍ کوو. د دغبن جوړولو سره به هغه ستونزه هم حل شي. همدارنګ په لکونو په زرګو په هیوادوالو ته به د کار زمینه مفیده شي او خلک به مصروفه شي. د دې ترڅنګ به د بخش آباد بند جوړولو سره به د فراه ولایت زراعت د بخش آباد بند بشپړولو سره به دغه زراعت نور هم پیاوړی شي، تقویه به شي او ډېرو خلکو ته به د کار زمینه مفیده.
خپلواک صاحب حتمن تاسو هم لیدلی او زه هم شاید شوم. موده وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې موده وړاندې څه چې دغه څو ورځو کې د دایکندي د بند نه یو تصویر خپور شو چې یو لوی چاوت پکې په عموما دغه دیوال سطحه کې شوی دی او بیا زینه یې خودل شوی دی او په ډېر غیر تخنیکي ډول باندې هغه چاوت بندیږي. دا تصویر سم دی؟
د سوختک بند چې د دایکندي ولایت کې موقعیت لري، دغه بند د برېښنا بند دی چې د 800 ولټ برېښنا د تولید ظرفیت لري. بند د افغانستان د برېښنا شرکت پروژه ده، هغوی پرې کار کړی دی، هغوی جوړ کړی دی. د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې پورې هېڅ اړه نه لري. یو دا د پروژې دغه دی چې پروژه ده هغوی ده. بله مسله ده هلته د تخنیکي مسایل ده. یو شی دی دلته خلک هر څوک چې تخنیکی دی په دې کار باندې پوهیږي چې څنګه کار ترسره شوی هغوی چپ دي، او هغه خلک چې عقدایي چلند کوي غواړي همیشه منفي مسایل راپورته کړي هغوی دغه شیانو ته زیات لمن وهي. زه فکر نه کوم چې داسې یو څه شی واوسیږي چې یو بند چې هغه په ډېره غټه پروژه ده او د هغې بشپړېدو سره ډېر خلک ته ګټه پورته کوي. همدارنګه که چېرته په دې بند کې مشکل پیدا شي بیا ډېر خلک ځانمنول شي، داسې یو څه شی به ونه سي. او ځکه معمولا په کانکریټونو کې که د تخنیکي اړخ ورته وګورو، هلته آر سي سي او سي آر سي دا کانکریټونه دي چې معمولا په ټوله نړۍ کې په امریکا، ایران، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان ټولو هېوادونو چې هلته لوی بندونه جوړېږي دغه کانکریټونه درس کوي. په دې کې هېڅ شک نشته. که تاسو وګورئ ګوګل سرچ کوي د خلکو نه پوښتنه کوي تخنیکي خلکو نه، دا به درته ووایي چې په کانکریټ کې دا شته دي. یعنې دا عادي خبره ده. نو زه فکر نه کوم مشکل دومره جدي واوسي لکه څومره چې خلک ورته تشویش کوي یا دا موضوع راپورته کړې ده.
د شاواروس بند ویل کېدل چې کار 99% بشپړ شوی، اوس یې کار 99% بشپړ شوی دی، ولې نه پرانیستل کیږي؟
د شاواروس بند 99% چارې بشپړې شوې دي. دغه بند به د ولسمشر کوم ستاسو پام وي د اوس یو پروسه روانه ده چې 100 ورځې او 100 زیری ولسمشر به د په راتلونکو 100 ورځو کې به د بخش آباد بند او د شاواروس بند ګټې اخیستنې ته وسپاري. یعنې بند د ستونزه نشته ده، صرف دې ته منتظر دی چې د ولسمشر لخوا دغه بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
د لویو کانالونو بحث هم مطرح شوی وړاندې، او تاسو ویلي وو چې پر خورا لویو کانالونو باندې کار روان دی تر څو هغه د اوبو نه د سمې ګټنې مسله چې را مطرح کیږي. همدغه تر ټولو مهم بحث د کانالونو مسله ده. څومره دغه چارې په کوم ولایتونو کې تر کومه حده مخکې تللې؟ په ځانګړي ډول په هغه ولایتونو کې چې تاسو پکې د بندونو د جوړولو پلان لرئ.
موږ دوه ډوله کانالونه لرو. یو د لوی بندونو کانالونه دي چې استراتیژي کانالونه دي، لکه د کمال خان کانالونه شول، دي د پلغمان کې د شاهي کانال د چتلور لاټ لري، همدارنګه د نهر فرات کانالونه دي، د زمینداور کانالونه دي. یو د عمومي کانالونه دي. عمومي کانالونه په ټول افغانستان کې شته دي، ډېر شمېر بشپړ شوي دي په ټولو ولایتونو کې. ډېر شمېر د زمونږ په 14 کال په پلان کې دي چې د دغه کال په لومړۍ روبه کې به موږ په 600 پروژو باندې کار شروع کړو. په هغه کې هم ډېری کانالونه دي. دا به د هېواد په ټولو ولایتونو کې وي. بل د لوی کانالونه دي، ستراتیژیک کانالونه دي، هغه د کمال خان کانالونه دي. د دې تر څنګ د شاهي کانال دی چې په لومړي لاټ کې کار روان دی. امرن دریم لاټ په ملي تدارکاتو پروسه کې دی، دریم لاټ په ډیزاین کې دی، څلورم لاټ په راتلونکي پلان کې دی. همدارنګه په نورو کانالونو باندې کار روان دی چې هغه لوی کانالونه دي، لکه مخکې د سلما بند د کانالونو یادونه مې وکړه، د همدارنګه د بخش آباد بند، انحرافي کانالونه دي چې کار پرې روان دی. یعنې د هېواد په 14 ولایتونو په ټولو ولسوالیو کې د اوبو د مدیریت ګڼ شمېر پروژې تر لاس لاندې دي، ډېرې بشپړې شوي دي، په ډېرو یې کار روان دی. او په سلګونو حتی په زرګونو پروژې زمونږ په راتلونکي پلان کې دي چې په نوبت سره به تطبیق کیږي.
لاغ استرالیوي کمپنۍ سره چې تاسو بحثونه پیل کړي وو په افغانستان کې د کشمیر مهمو بندونو د جوړولو په اړه باندې، آیا کوم بریالیتوب او پرمختګ پکې تر سترګو کیږي؟
بالکل، د استرالیوي کمپنۍ پروتوکول سره مو په دې باندې بحث روان دی. یو تفاهم نامه هم لاسلیک شوې ده چې له مخې به هغوی د هېواد په لویو بندونو چې د برېښنا بندونه هغوی په دې باندې به کار کوي. هغوی لومړیتوب دې د ښودلی چې دوی به په دې موضوع کې باندې لومړی کار پیل کوي، چې هغه یو د کونړ سیند دی، د آمو سیند دی او د هلمند سیند دی. په دې درې برخو باندې به دوی لومړی کار کوي. هو، په ټولو هغو برخو باندې به کار کوي چېرته چې د لویو بندونو او د برېښنا د بندونو البته ممکنه دي دوی پرې کار کوي. دغه اوس خبرې نسبتا مثبت خواته روانې دي. هغوی ته مونږ بیا د دې بندونو تر څنګ دویم وړاندیز دا کړی وو چې تاسو باید زمونږ 160 کسان انجینران تخنیکی کسان ونیسئ، دوی ته عصري زده کړې ورکړئ د بندونو په اړه، چې مونږ د راتلونکي بیا یو لوی ټیم ولرو، خپل انجینران ولرو او دې ته اړ نه شو چې بهر نه انجینران دلته راولو کار پرې وکړو. دغه پروسه بریالۍ شوه، 160 کسان مونږ ونیول. دا پر اوس مهال د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې چې 40 حوزې لري ولایتونو کې په مختلفو حوزو کې په کار بوخت دي، عملا کار کوي. پروتوکول سره خبر روان دي چې د دغې 160 کسانو نه به ډېر شمېر به بهرنیو هېوادونو ته ولېږل شي او ځینې به په داخل د هېواد کې ټریننګ شي. په ټوله کې د دغه پروسې د بریالیتوب لپاره دومره ویلی شم چې تر دې حده پروسه بریالۍ ده. یعنې مونږ به انشاءالله په راتلونکي کې د هېوادوالو لپاره ښه زیری ولرو. ځکه هېوادوال همېشه غوښتنه کوي چې د کونړ سیند باندې باید لوی بندونه جوړ شي، همدارنګه د آمو په سیند او د هلمند په سیند.
د افغانستان د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان نظام خپلواک، ډېره مننه.
کڅوکرا کاندی دنیا حقبادوان عاشقی بدی پینو انورنا تم معشوقی دا عاشقا بچال را خپل دل ایمان ورنا کم کيو ظلم ستا زلف پلا سرا یو وختو دي پدرس جهان ورنا کم سوکپا فقیرش میری فقیریم کم سوکپا فقیرش میری فقیریم کم سوکپا امیرش میری همیش پا غوگ ناری ده هجران و روان چه همیش پا غوگ ناری ده هجران و روان رحمان زکا و دخ پلیار و مخت زیریما رحمان زکا دخ پلیار کمی چوک پا امیرائی